دازه رادیو سهرانی خبری مجله مزاحمت شیبر کوربایم. السلام علیکم. سر لندن د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د زده کړو مرکزونه د کورونا د نوي څپې د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندېږي او ویل کېږي چې دا هندي بڼه ده.
د هندوستان د ټولو نه خطرناک سره او انتقال یې ډېر قوي دی.
په دې خپرونه کې د دې ترڅنګ د امریکا د سنا د دریو غړو اندېښنې د افغان ښځو د حقونو په برخه کې درسره شریکوو. د ناټو د عمومي مشي څرګندونې لرو چې افغان ځواکونه سته.
افغانان پوهیږي چې موږ یې شل کاله په هېواد کې حضور درلود. موږ اوس ښه روزل شوی او متحد فوج او امنیتي ځواکونه لرو.
د خپرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې په کونړ کې له یو چا سره غږېدلی یو چې څلور کاله یې په پوځ کې تېر کړي.
خپل وطن خدمت هم کوو.
تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د هندي بڼې د کورونا لپاره کیټونه نه لري. په کندهار کې د پاکستاني بلوڅانو د یوه بیلتون غوښتونکي د وژلو خبر ورکړل شوی او اروپایي ټولنه پر بیلاروس د نویو بندیزونو پر لارو چارو غور کوي. د خبرونو تفصیل. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا ویروس د هندي بڼې د مواردو د ټیسټ لپاره کیټونه نه لري. د دې وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کورونا د هندي بڼې مثبت موارد وي.
تر اوسه موږ په دغه برخه کې کوم ټیسټونه یعنی تشخیصیه کیټ موږ نه لرو، خو یوازې د برېټانوي نوی کیټ موږ سره موجود دی چې د هغې نوه موږ تشخیص کړی ده. خو بیا هم موږ نشو ردولی دا خبره چې کیدای شي د هندي نوې پیښې هم په هېواد کې مثبتې وي.
ښاغلی علیزی هیله وښوده چې افغانستان به په راتلونکي کې د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته لازم کیټونه ترلاسه کړي. په افغانستان کې د کورونا ویروس د هندۍ بڼې د خپرېدو په اړه اندېښنې وروسته له هغه زیات شوې چې په هند کې د دې ویروس د مثبتو مواردو په شمېر کې د پام وړ زیاتوالی راغی. د غور چارواکي وایي چې په لال او سرجنګل ولسوالۍ کې کابل ته د تلونکې لارې د خلاصون لپاره د دوی هڅې پیل شوې دي. په غور ولایت کې په دوو جلا حملو کې د وو ولسي وګړو له وژل کېدو وروسته د لال او سرجنګل اوسېدونکو د اعتراضونو په ترڅ کې په خپله سیمه کې د کابل او غور ترمنځ لویه لاره بنده کړه. د غور مرستیال والي حبیب الله رادمنش تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې هڅه کوي دا لاره د سیمې د مخورو په مرسته پرانیسي.
زه له یو شمېر مخورو او مشرانو سره هغې سیمې ته ځم څو دا لاره په هر ډول چې وي باید خلاصه سي. دا عامه لاره او د مسافرینو لپاره ده. د لارې بندول په هیڅ صورت منطقي کار نه دی.
په تېره روژه کې څلور کسان د غور ولایت په لال او سرجنګل ولسوالۍ کې او نشتې لس ورځې مخکې درې ولسي کسان دولینه ولسوالۍ ته نشتې د وسلوالو په برید کې ووژل شول. شاغلی راتمنش ویل چې دا بریدونه طالبانو کړي خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نامعلومو وسلوالو په کندهار ښار کې یو تن چې ویل کېږي د پاکستان د بلوچ بیلتون غوښتونکو له مشرانو څخه و وژلی دی. په کندهار کې بیا امنیتي سرچینې چې نه غواړي هویت یې افشا شي ازادي راډیو ته وویل چې میر عبدالنبي بنګلزی تېره ورځ ناوخته د کندهار په درېیمه ناحیه کې د وسلوالو موټر سایکل سپرو په ډزو ووژل شو. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. دا په روان کال کې په کندهار کې پر دېره بلوڅانو درېیمه حمله ده. یوه میاشت مخکې په کندهار کې د همدې ډلې یو بل غړی د نامعلومو وسلوالو په برید کې وژل شوی و. د ایران ولسمشر حسن روحانی د سوریې ولسمشر ته د څلورمې اووه کلنې دورې لپاره په انتخاباتو کې د بریا مبارکي ویلې. د ایران د جمهوري ریاست د رسمي ویبپاڼې د خبر له مخې روحانی پرون په یوه بیان کې د بریالیو انتخاباتو د ترسره کولو او د سوریې د ولسمشر په توګه د غوره کېدو په خاطر خپل نږدې متحد اسد ته مبارکي ویلې. د سوریې د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې اسد د می په 28مه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په سلو کې 15 نوي رایې ګټلې دي. د اپوزیسیون ډلو او لویدیځو هیوادونو د سوریې انتخابات چې په دې هیواد کې د لس کلن کړکیچ له پیل راهیسې د دوهم ځل لپاره ترسره شول د شرم وړ بللي او رد کړي دي. د بیلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د تورې بهیرې په تفریح شار سوچي کې په داسې حال کې وکتل چې د اروپایي ټولنې غړي پر بیلاروس د نویو احتمالي بندیزونو په اړه بحثونه کوي. د اروپایي ټولنې دا بحثونه وروسته له هغه پیل کړل چې د بیلاروس چارواکو د راین ایر د ملکي هوایي چلنجو الوتکه چې له اتن څخه ویلینوس ته روانه وه د یوې جټ جنګي الوتکې په وسیله د مینسک په هوایي ډګر کې کینوله او د اپوزیسیون فعال او ژورنالیست رومان پراتاسوویچ ترې ښکته او توقیف کړ. ولسمشر پوتین او لوکاشنکا سره د ستړي مشي پر مهال ټینګار وکړ او بخشي ولسمشر پوتین له لوکاشنکا سره د ستړي مشي پر مهال ټینګار وکړ چې د دوی یو رسنۍ لیدنه د الوتکې د قضیې له وجې د احساساتو او غصې په درشل کې پلان شوې وه. هغه زیاته کړه چې له دې پیښې پرته نور مسایل هم شته چې دوی خبرې پرې وکړي. لوکاشنکا هم تایید کړه چې دې قضیې احساسات پارولی دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون جمعه په لیسبن کې په خپله غونډه کې پر بیلاروس د احتمالي بندیزونو په اړه بحث وکړ او ډیری وزیرانو وویل چې په دې بندیزونو کې باید د تیلو د صنعت په څیر د بیلاروس هغه سکتورونه په نقشه شي چې ګټه یې د بیلاروس مشرتابه ته رسی شي. او روسي خبر ده چې اسرائیلي ځواکونو په اشغال شوي لبیدیځه غاړه کې د پرونیو نښتو پر مهال یو 28 کلن فلسطینی په ډزو وواشه. د فلسطین د روغتیا وزارت پرون وویل چې دا ځوان د نابلوس د جنوب په یوه کلي کې د فلسطینیانو په قلمرو کې د یهودي مشتځایونو د پراخولو پر ضد د اعتراضونو پر مهال د اسرائیل سرتیرو په مرمۍ په ټټر ولګېد. د اسرائیل پوځ تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د یهودي مشتځایونو د پراخولو پر ضد د اعتراضونو پر مهال ځینو فلسطینیانو اسرائیلي سرتیری په ډبر وویشتل. د پنشنبې په ورځ هم اسرائیلي ځواکونو رام الله ته نږدې د اماري د کډوالو پر کمپ د برید په ترڅ کې یو فلسطینی وواشه. په لبیدیځه غاړه کې د دې تشدد راپور د غزې په ترانګه کې د اسرائیل او د حماس ډلې ترمنځ له یولس ورځنۍ جګړې وروسته ورکول کېږي. دا جګړه د مصر په منځګړیتوب د اوربند له نافذېدو وروسته پای ته ورسېده. نن شنبه د خبرګولې اتمه د می نه وشتم احمد چیبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد ساپای مختوړي. تاکل شوی ده چې سر لنن د افغانستان په شپاړس ولایتونو کې د زده کړو مرکزونه د دوو اونیو په مخه بند شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د اعلامیې له مخې دا هڅه د کورونا وبا د نوې څپې د مخنیوي لپاره کېږي. د کورونا له درېیمې څپې سره د مبارزې لپاره او د دې وبا د خپرېدو د مخنیوي په خاطر په کابل، غزنی، هلمند، کندهار، لوګر، ننګرهار، پکتیا، پروان، وردګ، پنجشیر، بلخ، لغمان، بدخشان، کاپیسا، نیمروز او کندوز کې سرلننه د دوو اونیو په مخه پوهنتونونه، ښوونځي او د روزنې کورسونه بندې شي. د عامه روغتیا وزارت وروسته تر دې دا اعلان خپره کړه چې پرون په افغانستان کې د څلور ورساتونو په ترڅ کې تر بل هر وخت د کووید 19 ناروغۍ د ډیرو مثبت پیښو راپور ورکړل شو. د عامه روغتیا د وزارت مرستیال ویاند میربایس علیزی د دې شمیرو په اړه وایي
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 3800 مورد
دی وی پتیرو چلر ساعتونو کې د کورونا وایروس د 3800 مشکوکو پیښو لاسمین ورسته چې په دولتي او خصوصي لابراتوارونو کې وشوه څرګند شوه چې په ټول افغانستان کې مثبت پیښې 900 و بیا دی او تلستن حمله دی لبد مرخه تلفات لرو. لدی سره پرود تر پرون پوری په افغانستان کې د کورونا وبا له پایله تر اوسه د مثبتو پیښو شمیر تر بیا زره واوښت. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له خلکو غوښتنه کوي چې د امکان تر حده په کوردنه نه پات شي، ټولنیز واټن مراعات کړي، ماسک وکاروي او لاسونه په پاکو اوبو او صابون ووینځي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت اندیښنه شي چې شاید د دوو اونیو په ترڅ کې د کورونا درېیمه څپه اوج ته ورسی شي. کابل ښاروالي اعلان کړی دی چې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره روانه اونۍ د ودونو تالارونه بند وي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې شاید دغه اوس خپره شوې وبا هندي کورونا وي. دا څرنګه کورونا ده؟ د جرمني په فرانکفورت کې میشت افغان ډاکټر لودین ساپای وایي
کورونا خو تقریبا ټول یو رقم دي، مګر موټیشنونه ډېر زیات شول په اروپا او روم، لندن موټیشنو د جنوبي افریقا او د برازیل، اوس د هندستان د ټولو نه خطرناک تر او انتقال ډېر سری دی. تفاوت هم دغه دی چې ډېر زر سرایت کې دی او نه بل ته، او مریضان ډېر زر وخامت رسیږي. دا په خاطر باندې ډېر زیاته پاملرنه ورته پکار ده، ډېر جدي پاملرنه ورته پکار ده چې دا باید مخه ورته ونیول شي.
ډاکټر صاحب، د تلفاتو په حساب څرنګه دا کورونا له نورو سره توپیر لري او کنه سره ورته دي؟
خطر موجود جدی هغه د چم سرایت زیات دی او ډېر ځل وخامت دی. وخامت موضوع مقصد مې په همدې باندې و چې خطرناک په دې دی چې مرګ میرې هم ډېر دی، د پریمونیا او هغه واقعات پکې ډېر زیات دي.
په هند کې تر اوسه پورې چې دغه کرونا خپره شوې ده، لویه ستونزه د اکسیجن د کمبود وه. په افغانستان کې باید په دې برخه کې څه وشي؟
اکسیجن ډېره زیاته امیدواري روغتونونه هم نشته، د واکسین امکانات نشته. افغانستان کې د جنگ شرایط دي او اقتصادي شرایط هم د اکثریت ضعیف دي. دغه خطر باندې ډېر زیات کمبود باندې که واقعات ډېر شول او د هغه واقعات مریضان چې د هغه ته ضرورت لري، رانیمیشن ته ضرورت لري او جدي توجه ته ضرورت لري، هغه امکانات موږ په افغانستان کې ډېر کم لرو.
د دې له خاطر چې خلک په کرونا اخته نه شي، تاسو په جرمني کې وینئ چې جرمنیانو کوم کارونه ترسره کړي دي. په افغانستان کې خلکو ته څه لارښوونه کوي چې باید څه وکړي؟
جرمني کې خو چې عیدات وضع کولی شي، دلته خطوب دا دی چې امکانات دولت قوي دولت دی، اقتصادي امکانات شته دي. اکثریت خلک په کورو کې ناست دي، مګر هم کومک چې د معاش دی هغه د هغه ورته ورکول کېږي. نه خطره مجبور نه دي چې خلک راووزي، یوازینی ډوډۍ مغازو ته وتی شي، نورو شیانو ته به قیدات پرې باندې وضع کول قرنطینو. افغانستان کې دغه شی ډېر تقریبا ناممکن دی، ولې اکثریت خلک هغه خلک دي چې د ورځې چای چې ګټي هغه د شپې اولادو ته ډوډۍ پرې اخلي. دغه شی افغانستان دولت هیڅ امکان د دې نه لري چې دا خلکو ته دا مهیا کړي چې خلک په کور کې ناستو سي او اکاونټ باندې ورته پیسې ورځي.
لیکن ډاکټر صاحب، نور لارښوونې مثلا په افغانستان کې خلک سره یو ځای کی چې په روانه اونۍ کې البته د کابل ښاروالي اعلان کړی دی چې د واده محفلونه منیسي، لیکن نور کوم کارونه خلک باید وکړي؟
دا خو ډېر هغه شی چې ممکن دی، ما هغه شی نه چې تاسو جرمني سره مقایسه کول وختل، ما هغه شی ولې چې قرنطین دلته ممکن نو هغه شی چې په افغانستان کې ممکن دی، دا خو د اول ورځ نه تلویزیونو کې هم خبري چې حفظ الصحه مراعات کړي، فاصله باید مراعات کړي، د لویو محفلونو که ودونه دي که مړی دي که اختر دی که دې موضوعاتو نه واقعا باید جلوګیری وکړي، کوشش وکړي چې غټې اجتماعګانې په هر شکل باندې چې اوسي دا باید که امکانات د کنټرول یې ولري، دولت چې دا کنټرولولی وشي، بل چې په اروپایي هیوادو کې یا په نورو هیوادو کې جریمه کوي یې اسانترین کار جریمه ده، مګر هلته دغه شی ممکن نه دی چې څوک د غټې اجتماعګانې څوک جریمه کولی وشي یا څوک یې مخه نیولی ورته وشي. دا ډېر ضرور دی چې غټې اجتماعګانې او ماسک موضوع ډېر ضرور ده چې ماسک باید استعمال کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د امریکا د سنا دریو ښځو د افغانستان میرمنو ته د امنیت لپاره وړاندیشنه ښکاره کړې ده او نه ناټو سرمنشي وایي چې په افغان ځواکونو ډاډه دی چې د افغانستان امنیت په تامین کړي. وړاندې به په خپرونه کې په دې اړه واوري، خو دم کړي د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
څو لویدیځو ورځپاڼو له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن څرګندونې راخیستې دي. د هیل ورځپاڼې لیکلي چې د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن د استازو جرګې د تدارکاتو فرعي کمیټې ته ویلي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر تر ټاکل شوي مهال ویش چټک دی. تر دې وړاندې هم لویدیځو رسنیو د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو په قول ویلي وو چې ممکن ټول امریکایي پوځیان تر ټاکلي مهال څو میاشتې وړاندې د جولای تر نیمایي پورې ووزي. د امریکا دفاع وزیر وویل چې وزارت یې $15 میلیارد بودیجه وړاندیز کړې او په دې پیسو کې له افغانستانه د تروریستي ډلو له لوري پر امریکا د بیا حملې د مخنیوي لپاره د پوځ د وړتیاو له لوړولو سره مرسته هم شامله ده. ستار اند سټرایپس رسپانه هم د آسټن خبري راخیستي او د هغه له قولې لیکلي چې دوی د هغه څه لپاره چې افغانستان ته ځواکونه لیږلي وو په دې هیواد کې خپل ماموریت بشپړ کړی دی. خو ډیفنس وان خبرونې بیا تر دې سرلیک لاندې چې په افغانستان کې یوازې جګړه پای ته نه رسوي، بلکې هغه پریکړه لیک ختم کړي چې جګړې ته اجازه ورکړه. د خبرونې د امریکا د ولسمشر جو بایدن هغه څرګندونې خبرې کړي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو د اعلان په محال وکړي او ویل چې له افغانستان امریکایي پوځیان باسي. خبرونه لیکي په نیویارک او واشنگتن کې د 2000 لومړي کال د سپتمبر په 11مه له تروریستي حمله درې ورځې وروسته کانګرس یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پر اساس یې د امریکا پوسټ واک ورکړ چې د تروریزم پر ضد بې پایه جنگ پیل کړي. په دې توګه ولسمشر ته واک وسپارل شو چې د سپتمبر د 11مې د حملې عاملان او هر هغه څوک په نښه کړي چې مرسته یې ورسره کړې ده یا لاس ورسره لري. ولسمشر بایدن وایي چې دوی دا هدفونه ترلاسه کړي. اوسامه بن لادن وژل شوی او القاعده شبکه په افغانستان او عراق کې کمزورې شوې ده. دیفنس ون وایي که داسې وینو آیا د دې ماموریت جواز هم پای ته رسېدلی؟ د بریتانیا میل آنلاین رسپانې په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې بریتانیا لسګونو هغو افغانانو ته پناه ورکوي چې په کابل کې د دغه هیواد په سفارت کې کار کړی دی. د رسپانې له لیکنې سره سم داسې اندېښنه شته چې طالبان به پر دغو افغانانو غچ اخیستونکي بریدونه وکړي. د سفارت ځایي کارکوونکو ویلي چې د خپلو کورنیو له غړو سره بریتانیا ته د تلو لپاره غوښتنلیکونه ورکولی شي او دا پروسه له وړاندې پیل شوې ده. میل آنلاین لیکي دا پروګرام د هغو کسانو لپاره جوړ شوی چې طالبان او نوري یاغي ډلې ورته په دې خاطر چې له متحدو ځواکونو سره کار کړي د کافرانو د دوستانو په سترګه ګوري. د امریکا متحده ایالاتونو هم ویلي هغه افغانان به هیر نشي چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړي. امریکا ویلي چې د دغو افغانانو د مهاجرت د ویزو کار به چټک کړي.
د امریکا د سنات دریو شزینه غړیو د متحده ایالاتونو د حکومت په چوکاټ کې د افغان شزو د حقونو د خوندي کولو لپاره د یو سفیر د ټاکنې غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه داسې مهال کې چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیلېدو سره سم په هیواد کې دننه او بهر د افغان میرمنو د برخلیک په اړه اندېښنې زیات شوې دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا دریو خزینه سناتورانو د ولسمشر جو بایدن پر حکومت غږ کړی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د بهیر له بشپړېدو وروسته د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب لپاره یو ځانګړی استازی یا سفیر وټاکي. د سی بی ایس خبری شبکې د راپور له مخې دیموکراتو سناتورانو مازی هیرونو او جین شاهین او جمهوری پال سوزن کولینز دا غوښتنه په هغه لیک کې کړې چې سپینې ماڼۍ ته یې استولې ده. د دې غوښتنې له مخې د ښځو د چارو لپاره عمومي سفیر یا استازی به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره چې د امریکا د حکومت له لوري د افغانستان د سولې د هڅو مشري کوي په ګډه کار وکړي. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د ښځو پر وړاندې د تشدد پیښې او پر ښځینه فعالانو په وسلوالو حملو کې زیاتوالی راغلی، د سناتورانو ولسمشر بایدن ته لیکلی دی چې په ټوله نړۍ کې د ښځو د اړوندو مسایلو لپاره یو استازی یا استازی وټاکي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو خوندیتوب یقیني کړي. مازی هیرونو پرون جمعه سی بی ایس نیوز ته وویل چې دا او نور همکاران پر افغان میرمنو د روانو حالاتو له کبله خورا زیاته اندېښنه لري او دوی له ولسمشر بایدن څخه تمه لري چې په دې برخه کې یو څه وکړي. د ډیموکرات سناتوري زیاته کړه چې دا مسله به په راتلونکي کې هم تعقیب کړي او د خپلې غوښتنې په اړه به له سپینې ماڼۍ څخه بیا بیا پوښتنه وکړي. د ملګرو ملتونو د یو وروستي راپور لمخه په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړی روبا کې د تیر کال د همدې موده پرتله د ښځو په مرګ ژوبل کې په سلو کې 30 زیاتوالی راغلی. د روان میلادي میاشتې په لومړیو کې د کابل په دشت برچی سیمه کې د سید شهدا خوانځي مخې ته په 14 کې د افغان چارواکو په وینا د لسګونه زده کوونکو نجونو په ګډون نږدې 100 کسان ووژل شول او له 150 زیات نور ټپیان شول. افغان حکومت طالبان په دې برید ګرام بللی، خو ښاغلی خلیلزاد په کانګرس کې د خپلو وروستیو څرګندونو پر مهال وویل چې ښایي دا حمله د اسلامي دولت ډلې یا داعش کار وي. درې سناتورو میرمنو سپینې ماڼۍ ته په خپل لیک کې دې پیښې ته د اشارې په ترڅ کې ویلي چې که د افغان میرمنو حقونو او خوندیتوب ته لومړیتوب ورنه کړل شي نو دا خطر شته چې د دوی راتلونکي تیاره وي. د سولې په بهیر کې د افغان میرمنو پیکاونډه یو هغه موضوع ده چې په کورنۍ او نړیواله کچه یې انتقادونه پارولې دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې افغان حکومت او شریکانو یې د سولې په بهیر کې د افغان ښځو د بشپړې ونډې ډاډ نه دی ورکړی. خو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د پنجشنبه په ماښام وویل چې افغان میرمنو په ملي او نړیواله کچه په افغانستان کې د اوربند او سولې د ټینګښت په مقصد هڅې چټکې کړې دي. میرمن اکبر د نیو لاینز انسټیټیوټ تحقیقاتي مرکز ته د وینا پر مهال وویل چې د افغان ښځو د دې هڅو هدف د سولې په پروسه کې د با مفهومه رول لوبول دي څو د دوی غوښتنې او غږ واورېدل شي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
زموږ خپرونې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم اوریدل شي. د ناټو عمومي منشي وایي له افغانستانه په وتلو دغه هیواد کې یو پیاوړی او روزل شوی افغان پوځ پاتې کیږي. یان ستولتنبرګ دا خبرې پرتګال ته د سفر پر مهال له اسوسییټیډ پریس خبري اژانس سره کړې دي. لدی وړاندې خپل افغان چارواکو هم د خپل ځواکونو د وړتیا ډاډ ورکړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
تر راتلونکو دریو میاشتو ناټو په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي ماموریت پای ته رسوي. خو دغه سازمان عمومي منشي وایي دوی یو روزل شوی افغان پوځ تر شا پرېږدي. ینس ستولتنبرګ د افغانستان د ماموریت په اړه دا خبرې پرتګال ته د سفر پر مهال له اسوسییټیډ پریس خبري اژانس سره کړې دي. ستولتنبرګ له افغان امنیتي ځواکونو او بنسټونو یو ځل بیا خپل ملاتړ څرګند کړ.
افغانان پوهیږي چې موږ یې شل کاله په هیواد کې حضور درلود. موږ هلته د سر و مال لوړه مالی بیه پرې کړې. افغانستان اوږده لار وهلې چې په پایله کې پیاوړي امنیتي ځواکونه جوړ کړل او له ټولنیز او اقتصادي اړخه یې هم پرمختګونه وکړل. موږ اوس ښه روزل شوی او مجهز پوځ او امنیتي ځواکونه لرو.
دا مهال څه باندې 9000 نړیوال ځواکونه افغانستان کې میشت دي. ټاکل شوی پر ناټو ځواکونو سربیره د امریکا ټول پوځیان هم د روان میلادي کال د سپتمبر 13 نیټې له افغانستانه ووزي. دا یو سمبولیکه نیټه ده او پر امریکا د القاعده شبکې د برید له شلمې کلیزې سره برابره ده. د ناټو عمومي منشي د غراز ویلي چې افغانستان کې بل ملکي متخصصانو هم د دوی ملاتړ دوام وکړي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل هم دا اوس روان دي، خو د تاوتریخوالي کچه کې کوم بدلون نه دی راغلی. تیره اونۍ دفاع وزارت وویل چې په لږ تر لږه 13 ولایتونو کې افغان ځواکونه له طالبانو سره په جګړه بوخت دي.
او سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم نیولای شي. د اروپای ټولنې د درملو د اړوندو چارو مسؤلې ادارې نویو ځوانانو ته د فایزر او بایو انټیک د واکسینونو د تطبیق ملاتړ وکړ. له دې مخکې یوازې له 14 کلونو د لوړ عمر لرونکو کسانو ته دا واکسین ورکول کېده. په همدې حال کې د اروپا لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان د څانګې مشر وایي چې په اروپایي هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین بهیر باید چټک شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د اروپای ټولنې د درملو ایجنسی یا EMA د 2015 کلونو ترمنځ تنکیو ځوانانو ته د کورونا وایرس پر ضد د امریکا د فایزر او د جرمنی د بایو انټیک کمپنیو لخوا د جوړو شویو واکسینونو د تطبیق اجازه ورکړه. له دې سره له متحدو ایالاتونو او کاناډا وروسته اوس د اروپای ټولنې په 28 غړو هیوادونو کې په پراخه کچه د کورونا ضد واکسین تطبیق ته لاره هواریږي. د ادارې په دې اړه له څو اونیو څیړنو او ارزونو وروسته دا پریکړه وکړه. دا دوه ډوله واکسینونه په اروپا کې لاله پخوا 14 کلنو او له هغو د ډیر عمر لرونکو کسانو ته ورکول کیږي. اما پرون د می په 28مه وویل چې د 12 او 15 کلونو ترمنځ تنکیو ځوانانو ته هم د دې واکسینونو دوه دوه دوزه د لږ تر لږه درې اونیو په واټن تطبیقیږي. د ادارې زیاته کړه چې اوس د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو پورې اړه لري چې د دې عمر لرونکو ځوانانو ته کله د واکسین بهیر پیلوي. په داسې حال کې چې د نړۍ په نورو برخو کې زړو او کمزورو خلکو ته واکسین نه رسیږي، په شتمنو هیوادونو کې تنکیو ځوانانو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق یو لړ پوښتنې او اندېښنې پارولې دي. د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې خلکو ته تر دې دمه د کورونا واکسین نږدې 1.3 میلیونه دوزه ورکړل شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د اروپایي څانګې مشر هانس کلوچ پرون په یوه مرکه کې خبرداری ورکړ چې کورونا به تر هغه وخته ختم نه شي چې د دې لویې وچې په سلو کې 70 وګړي واکسین نه شي. هغه زیاته کړه چې د کورونا د نوې بڼې چټک سرایت د لویه اندېښنه ده. ښاغلي کلوچ د کورونا وایرس هندۍ بڼه د مثال په توګه یاده کړه چې د ده په وینا د خپرېدو سرعت یې د برتانوي هغې پرتله خورا زیات دی. په داسې حال کې چې د هندۍ بڼې له راوتو مخکې د برتانوي بڼې د سرایت سرعت زیات بلل کېده. د منځنۍ آسیا په ګډون په 350 هیوادونو او قلمرونو کې چې د روغتیا د نړیوال سازمان د اروپایي څانګې په حوزه کې شامل دي، په سلو کې 6 خلکو ته د کورونا ضد واکسین یو دوز ورکړل شوی، خو په اروپایي ټولنه کې په سلو کې 6 خلکو د دې واکسین لږ تر لږه یو دوز ترلاسه کړی دی. ښاغلي کلوچ زیاته کړه چې اروپایي هیوادونه باید د واکسین پروسه چټکه او زیات خلک واکسین کړي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې په ټوله نړۍ کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 1.7 میلیونو ته نږدې شوی او له دې قبله د مړینو شمیر له 3.5 میلیون اوښتی دی. همداراز تر اوسه د ټولې نړۍ په کچه د کورونا ضد واکسین څه کم 2 میلیارده دوزه تر ډیره په متحدو ایالتونو، د اروپایي ټولنې په غړو او نورو شتمنو هیوادونو کې خلکو ته ورکړل شوي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ سپه 12.89 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. لنډ خبرونه. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا ویروس د هندي بڼې د مواردو د ټیسټ لپاره کیټونه نه لري. د دې وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې شاید د کورونا د هندي بڼې مثبت موارد وي. د غور چارواکي وایي چې په لال او سرجنګل ولسوالۍ کې کابل ته د تلونکي لارې د خلاصون لپاره د دوی هڅې پیل شوې دي. په غور ولایت کې په دوو چلا حملو کې د وو ولسي وګړو له وشل کېدو وروسته د لال او سرجنګل اوسیدونکو د اعتراضونو په ترڅ کې په خپله سیمه کې د کابل او غور ترمنځ لاره بنده کړې ده. نامعلومو وسلوالو په کندهار ښار کې یو تن چې ویل کېږي د پاکستان د بلوچ بلتون غوښتونکو له مشانو څخه وشل دی. په کندهار کې وی امنیتي سرچینې چې نه غواړي هویت افشا شي ازادي راډیو ته وویل چې میر عبدالنبی بنګلزی تیره ورځ ناوخته د کندهار په درېمه ناحیه کې د وسلوالو موټر سایکل سپرو په ډزو ووشل شو. د ایران ولسمشر حسن روحانی د سوریې ولسمشر ته د 4مې وکلنې دورې لپاره په انتخاباتو کې د بریا مبارکي ویلې ده. د سوریې د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې بشار الاسد د می په 20مه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په سلو کې 15% رایې ګټلې دي. د اپوزیسیون ډلو او لویدیځو هیوادونو د سوریې انتخابات چې په دې هیواد کې د لس کلن کړکیچ له پیل راهیسې د دوم ځل لپاره ترسره شول د شرم وړ بللي او رد کړي دي. د بیلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د تورې بهیرې په تفریح شار سوچي کې په داسې حال کې وکتل چې د اروپایي ټولنې غړي پر بیلاروس ته نویو احتمالي بندیزونو په اړه بحثونه کوي. اوسم د ژوند رنگونه پروګرام.
د ژوند رنگونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه عبدالمالک دو کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ دو مانو د کلی اوسیدونکی یم. منګا دغه کاروبار دی چې دا 15 میاشتې کېږي زارن چلو او دغه نمخ کې وظیفه کې وو. وظیفه نار چرالی به تم زارن جو اغستنو خدای الحمدلله کاروبار هم خده او بده باندې شکر و باسو. منګا دغه شه
څه کار دی کاو مخ کې څه وظیفه دی وو؟
وظیفه مخ کې اردو کې مو.
څو کال دی اردو؟
او څلور کال مې وکړو. نو بس دے بان شکر اباس جی بس آگے مخفل ہاتھ امک لا اخل وطن خدمات امکو آگے نہ روسا کور کے لگ مشکلات خاطر ہمزاران جو آخص اخبل کاروبار ہم روان کر لے دے بدے شکر اباس.
تعلیم دکھے
تعلیم نہ تعلیم ان دیکھنے
او څو کسانې کورنۍ کې
ایروی دغه تل سپور شو خو
او څومره روپۍ د ورځې ګټي تا
نو بس هغه ورځ په برخه شکر دې 300 400 500 پورې سلو پورې دغه نه پیدا کی
قدیم گزاره کی
او
بچی لري
او
وی باندې تعلیم هڅه کې کړه
ان شاء الله ان شاء الله ولې نه ولې نه موږ خپل پته لګیدل د خپل ساختو تانګونو ولې پاغو به تعلیم کوو.